درې لسیزې تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و. استرالیا ته ډېر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوي دي چې پکې کډوال د هند له سمندره پورې وځي.
مورې، دا زما خوښه وه، دا زموږ پلان و. زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم.
زما زړه هرسویه، زما دعاګانې درسره دي.
کار ونه شو، هې زموږ سره څوک مرسته نه کوي.
ته رښتیا وایې، موږ استرالیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو موږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زما خپلې پیسې غواړم.
له دې لارې موږ هېڅکله استرالیا ته نه رسېږو.
لولو میکاسانی چې استرالیا ګورو، مو ډیر ورته نږدې یو.
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلی دي هغه منل شوی دی. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلی وو نږدې 100 کې د کډوالو په توګه منل شوی دی، خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلی دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړي دي او تر ډیره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنې د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وایي چې د مسافرت په 90 دقیقې فلم شپږ میلیونه ډالر لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناکه سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارزي.
په رپورټ کې مو واوریده چې استرالیا یو داسې فلم جوړ کړی چې پکې دغه هیواد ته د کډوالو د ورتلو سختۍ انځور شوی دی. که استرالیا ته د کډوالو د ورتلو شمیر کم شوی خو اروپا ته د افغانانو ورتګ بیا څو چنده د پخوا په مقایسه زیات شوی دی. په تیر یو کال بلکې په تیر یو نیم کال کې په لسګونو زره افغانان اروپا کې د ښه ژوند د ترلاسه کولو په هڅه په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ورغلی دي، خو اوس دلته په اروپایي هیوادونو کې هم د کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت شوي. جرمني چې د کډوالو د منلو په برخه کې یو مهم هیواد او د ډیرو افغان کډوالو اصلي هدف ګڼل کیږي، په دې وروستیو کې پکې نوي راغلي کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون په جرمني کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته په یوې مرکې کې وویل چې تر یو نیم زرو پورې نو ورغلو افغان کډوالو ورته مراجعه کړې ده او بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره ترې قانوني اسناد غوښتي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عامه اړیکو مشر نصیر احمد حیدرزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه راز وویل چې دوی پر دې سربیره چې د باعزته توګه خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنولو کې مرسته کوي، د دوی سره په هغه موقته توګه د استوګنځي په برابرولو، د کاري فرصتونو او په ټولنه کې د بیرته مدغم کولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې هم مرسته کوي. نوري اس نوري د دې موضوع په اړه د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د څنګه د عمالي کول مشر نصیر احمد حیدرزی سره مرکه کړي او په سر کې د افغانستان ته د افغانانو د بیرته استولو په اړه د دې سازمان د ریس پوښتنه کړي. ښاغلی حیدرزی په ځواب کې وویل
کوم موارد چې موږ پورې مربوط دي هغه د راستنېدنې لړۍ ده. کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنېږي یا راستول کیږي، زموږ په اند او زموږ په دریځ باندې دا راستنېدنه باید په خپل خوښه وي، تدریجي وي او با عزت افغانستان ته بیرته راستنه شي. موږ هیڅکله په داسې یو لړۍ کې برخه نه اخلو چې په هغه کې د اجباري اخراج یا د اجباري راستنېدنې مسایل پکې مطرح وي، ځکه چې دا زموږ د اساسنامې له مخې زموږ اصول دي. موږ خاص چمتووالی دې ته لرو چې په راتلونکي میاشتو کې او کال کې کوم هیوادونو نه چې دوی غواړي چې افغانان بیرته راستانه شي، په اول ګام کې هغه څوک چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته راشي او په دې لړۍ کې برخه واخلي، موږ د هغو سره ځانګړي مرستې لرو او دا مرستې په هغه توافق لیکونو باندې استوار دي چې کوم موږ د مشخص اروپایي هیوادونو سره لرو او یا هم دوی کو غواړي چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان سره هوکړه لیکونه ولري، دغو په اساس باندې موږ وکولای شو چې دغه شمېر کډوالو ته اسانتیاوې
برابرې. حیدر صاحب، که راته په مشخصه توګه ووایي که یو څوک غواړي چې بیرته له یوه اروپایي هیواد څخه افغانستان ته ستون شي، کومه پروسه باید طی کړي؟ له چا سره باید تماس ونیسي؟ په لومړي سر کې آیا سفارت سره، د کډوالۍ نړیوال سازمان سره، یا له کومو نورو مرجو تاسو ته د دوی لیستونه درکول کیږي؟
اصلا په عمومي شکل باندې لړۍ به داسې وي چې دغه مشخص کسان چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شي، دوی باید د کډوالۍ نړیوال سازمان په هغه مشخص هیواد کې، اروپایي هیواد کې چې دوی میشتي، هلته به د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM دفتر ته مراجعه کوي او دوی به خپل نوم ثبتوي، یعنې ثبتنام لړۍ به ترسره کیږي او په مشخص وخت کې به دوی د لیستونه توګیدېږي او د دوی لپاره به د سفر اسانتیاوې برابرې شي. عملنۍ کنه مرغه په دغه تیر مورد کې چې موږ 125 کسان درلودې چې جرمني هېواد نه افغانستان ته راستانه شول، په دې کې د افغانستان خارجه سفارت او په تېره د افغانستان میشت سیاسي استازیتوب یا سفارت په بدلون کې ډېر قوي رول یې ولوباوه، او په دې برخه کې دوی کوم افغانان چې بېرته افغانستان ته راستنېدل دی هویت د مسولیت په هغه وخت سره چې دوی مشخص شي دا واقعا افغانان دي چې په افغانستان ته ستنېږي. اگر چې دا هغه پروسه ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یې هم په نظر کې لري، او هر هغه څوک چې بېرته افغانستان ته ستنېږي باید اول مشخص شي دا افغانان دي، خو زه فکر کوم چې په دې مشخص مورد کې د خارجي وزارت او د افغانستان سفارت په جرمني کې په دې برخه کې ډېر کلک مرسته وکړه، او موږ وکولای شو چې دوی مرستې په اساس باندې موږ خپل یو ته د سفر اسانتیاوې هر کسان ته برابر کړو چې غوښتل یې چې په خپله خوښه افغانستان ته راشي.
تاسو وایئ چې مرسته کوئ چې یو افغان په باعزته توګه بېرته افغانستان ته ستون شي، پر دې سربېره نور څه امکانات ورته برابروئ؟ مثلا په افغانستان کې د استوګنې په برخه کې، د کاري فرصتونو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مهارتونو د زیاتوالي په برخه کې، آیا څه داسې پروګرامونه شته کنه؟
زموږ خدمات یا مرستې بېرته ګرځي هغه توافق کونکو ته چې موږ د مشخص اروپایي هیوادونو سره لرو. په عمده ډول باندې موږ دوه رقم مرستې وړاندې کوو په خپله خوښه باندې چې هغه کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. یو د عودت یا د بیا راستنېدنې هغه ابتدایي مرستې دي چې په هغې کې د دوی د سفر اسانتیاوې برابرول او د دوی لپاره موقت استوګنځای برابرول، او بالاخره که چېرې دوی افغانستان ته او په تېره پلازمېنه کابل ته رارسېږي خپل اصلي مناطقو ته د سفر برابرول، دغه هغه ابتدایي مرستې دي چې یو ډله خلکو سره لرو. او دغه دومه کټګوري مرستې چې موږ لرو دا هم د هغه توافق لیکونو په اساس باندې دي چې مشخص هېوادونو سره لرو. د دې سره سره چې موږ د سفر اسانتیاوې ورته برابروو، موږ د بیا میشته کېدنې په برخه کې یا د اعتراف مجدد په برخه کې دوی ته مرستې وړاندې کوو، اسانتیاوې ورته برابروو چې په هغې کې د اشتغال مسله ده، د تعلیم و تربیه، د صحي خدماتو، د شپږو یا یو کال پورې د اقامت موضوع، چې د کور کرایه او دا بعضې نور مسایل، او بالاخره د دوی لپاره د یو کاري فرصت د برابرولو په برخه کې چې دوی رښتیا هم واقعي مفهوم باندې په افغاني ټولنه کې بېرته میشت شي او مدغم شي د ټولنې سره.
په افغانستان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان د اماړي کله مشر نصیر احمد حیدرزی سره مرکه اوریده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو او مایوسه کېدو وروسته تعلیمي ادارې، تفریحي مرکزونه او اسانه هدفونه په نښه کوي. نوموړي همداراز ویلي چې حکومت یې د تروریزم د ځپلو په خیر اراده کړې او د دې پدیدې د ریښې تر ویستلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر ویستلو پورې عملیات جاري ساتي او د دې هېواد ځمکه باید ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي، او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو، تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې 2 اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپلې دغه ټلویزیوني وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به ترهګرو مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرې نږدي. نوموړي همداراز د ضرب اعظم پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه. ویې ویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې، خوشبنۍ وکړه چې ترهګرۍ تر جوړو ویستو پورې به دا عملیات جاري وساتي. ښاغلی شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې ترهګرۍ پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړ او په دې اړه زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا دغې فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي ارادې خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د ضرب اعظم پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېرې کامیابۍ او ډېری مقصدونه ترلاسه کړي، خو د ترهګرۍ د ناصر د جوړلو تر ویستلو پورې به زموږ مشن جاری وي.
جڑ سے اکھاڑ پہنے تک ہمارا مشن جاری رہے گا.
هغه هم دا شنویل په تیرو دریو کلونو کې د حکومت د پخې ارادې د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو او د ولس د ملاتړ په نتیجه کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی او موږ به ترهګر بیا سر پورته کولو ته پرېنږدو. ښاغلی شریف په انقرې، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که اوس هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو په خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلی شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدري د پلویانو روانو احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپلې دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور د آرمي پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
او دوستانو، د سنگاپور او افغانستان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د لوبې نتیجه د افغانستان په ګټه پای ته رسیدلې ده. وروستي رپورټونه وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم وتوانېده چې د یو په مقابل کې په دوو ګولونو سنگاپور ته ماتې ورکړي. تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و، خو د دوشنبې په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. د دې سړي خوشي کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو ګزار ګڼل کېږي او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي او پکې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوي. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 22 نېټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او که نه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبې په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولۍ راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستې. دوستانو، مخکې له دې چې زما بل همکار له بلې خبری ساعت سره راشي، دا خبری ساعت پای ته رسوو. په دې خبری ساعت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. ننګرهار کې چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار د انسان تښتونکو له منګولو راخوشې کړی دی. د ځینو دولتي چارواکو پر لپسې استفاګانو د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې راپورته کړي دي او د سې شنبې په ورځ له حکومت نه وغوښتل چې د دې استفاګانو علتونه دې روښانه کړي. او د نورستان چارواکي ویل تیرو څو ورځو په دواب کې جګړه روانه ده او لا هم دوام لري.